کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا زده رادیو د پښتو ماښامنې خبری مجله ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې طالبانو د خپلو ژمنو پر خلاف تاوتریخوالی ډېر کړی دی. نن د جون شلمه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده. په همدې پلمه به په کوټه کې د یوې افغان کډوالۍ پر ژوند یو تفصیلي راپور هم اوري. نور راپورونه هم شته. په پیل کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله الدین څخه اورو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر له یو دولتي پلاوي سره سبا تهران ته ځي. په کابل کې د امریکا سفارت ومنله چې یو شمیر کارکونکي په کورونا ویروس اخته شوي او قرغزستان او قزاقستان د کورونا ویروس له کبله بندیزونه بیرته سخت کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنی چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړپوړی دولتي پلاوی سبا یک شنبه ایران ته ځي. د بهرنی چارو وزارت مطبوعاتي دفتر وایي له ښاغلي اتمر سره د سفر کې د اوو وزارتونو پنځو خپلواکو ریاستونو د ولسمشرۍ ماڼۍ د حقوقي مشاوریت او ملي امنیت شورا استازي ملګرتیا کوي. افغان پلاوی بل ایراني چارواکو سره د کډوالو په وړاندې د وروستیو ناوړه پیښو د هغو د مخنیوي او د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا په لارو چارو خبری وکړي. د ایران په یاست کې په دې وروستیو کې پولیسو د افغان کډوالو یو موټر په ګولۍ وویشت چې د اور لمبه شو. له هغه وړاندې بیا ایراني پولیساتو ځواکونو افغان کډوال هریرود سیند ته اچولی وو. دغو دواړو پیښو کې 15 کډوال ووژل شول، یو شمېر ټپیان او 18 لا هم تری تم دي. په کابل کې د امریکا سفارت ومنله چې یو شمیر کارکونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي. د دغه سفارت یو ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی د سفارت دننه په کورونا ویروس د یو شمیر ډیپلوماټانو، قراردادیانو او محلي کارکونکو له اخته کېدو خبر دي. د سفارت دغه سرچینې زیاته کړه د سفارت چارې داسې تنظیم شوي چې ټولو کارځایونو کې به یې د ویروس ضد مواد کاریږي چې د ویروس د نور خپرېدا مخنیوی وکړي. په ویروس د اخته شوو دې کسانو شمیر نه دی ښودل شوی، خو اسوشیټد پریس د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د سفارت شاوخوا 40 کارکونکي په کورونا اخته شوي چې ډېر یې هغه نیپالیان دي چې د امنیت ساتنې دنده لري. بلخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کورونا ویروس 546 مثبتې پیښې ثبت کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه پیښې د نږدې 1500 مشکوکو کسانو له معاینې وروسته معلومې شوې. له دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 8500 شو. له پرون راهیسې 21 افغانان کووېډ 19 ناروغۍ مړه کړي. د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله ټول ټال 569 افغانان دغه ویروس مړه کړي او نږدې 8300 بیا بیرته روغ شوي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې یو راپور وښوده چې افغانستان کې د مشکوکو کسانو معاینه ډیره کمه ترسره کیږي. په هرات کې د سړک غاړې ماین چاودنې 3 پولیسو وژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د هرات د پولیسو سرپرست ویاند عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو پر هموي موټر دغه چاودنه نن سهار د هرات اسلام قلعه ترمنځ لاره کې وشوه.
صبح امروز هنگام که کندک شورام برای انتقال
دای وای نن سهار زموږ د لوی لارې کنډک د ګمرک د مشر د ساتنې لپاره د هغه د کار ځای ته روان وو. د کوهسان ولسوالۍ اړوند قدس آباد سیمه کې د دوی ټانک پر ماین ور برابر شو چې پایله کې 3 سرتیري ووژل شول او 3 نور ژوبل شول. ښاغلي وسیق وویل چې دغه چاودنه کې د هرات د ګمرک مشر ته زیان نه دی اوښتی. قرغزستان نن اعلان وکړ چې د کورونا ویروس په پیښو کې د رامنځته شوي زیاتوالي له کبله بندیزونه سختوي. د قرغزستان صدر اعظم کوباتبیک بوردونوف وویل له نن راتلونکو 2 ورځو پورې په پلازمینه بشکک او ولایتونو ته په ټولو لارو عامه ترانسپورت بندوي. قرغزستان دغه اعلان داسې مهال وکړ چې هلته یوه ورځ کې د کورونا 192 مثبتې پیښې ثبت شوې. د منځنۍ اسیا دغه هیواد کې تر اوسه 2901 کسان په دغه ویروس اخته شوی. قرغزستان په تیر می میاشت کې د کورونا لقبل اعلان شوی بیړنۍ حالت پای ته رسولی وو. د دغه هیواد په گاوان قزاقستان کې چې د کورونا 25,000 پیښې پکې ثبت شوی، د اونۍ د رخصتۍ پر مهال نوي بندیزونه لګول شوی. قزاقستان په لویو ښارونو کې ټول پلورنځي، مارکیټونه او پارکونه بند کړي چې د کورونا ویروس له دویمې څپې سره مبارزه وکړي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هغه پریکړلیک هرکلی کړی چې پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د مشرتابو پلاوي لخوا تصویب شو. په دغه پریکړلیک کې له ایران غوښتل کیږي چې پلټونکو ته د دو سایټونو د څېړنې اجازه ورکړي. دا هغه ځایونه دي چې ګمان کیږي ایران اټومي فعالیتونه پکې کوي. له 2012 کال را په دې خوا دا په دې محتوا لومړنی پریکړلیک دی چې له ایرانه پکې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې سره د هر اړخیزې همکارۍ غوښتنه کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټې 14. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټې 40. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټې 40. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټې 22. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټې 25.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی شئ، پته مو د ازادي رادیو .com. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې له ژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی ډېر کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل:
دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
د کونړ چارواکي وایي په دانګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان د لشکر طیبه وسلوالې ډلې 12 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نن د جون 20 د کډوالۍ نړیوالې ورځ سره سم ده په همدې پلمه په کوټه کې د یوې افغان کډوالۍ پر ژوند یو تفصیلي راپور اوریدلی سي. محبوبه مهرین وایي:
څار لوخه زه کوشنیان ته درس ورکولم هغه ټایم کې، او پیشین لوخه چې دی زخپل درس په اسکول کې ویلم چې دی زخپل سبق پوره سوی دی، لیکن یونیورسيټي خو پات دی او زه تر اوسه باندې زخپل فیملی سپورټ کوم.
نو راپورونه هم په دې مجله کې ورده لسی، د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې له ژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د اورکم او اوربند په موده کې له پخوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان کوي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته داسې تمه وه چې د پسرلي په درې میاشتو کې به په افغانستان کې د جګړې شدت د پام وړ راکم سي، خو نن چې د پسرلي وروستۍ ورځ ده، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نه یوازې دا چې د اورکم په موده کې تاوتریخوالی کم سوی نه دی، بلکې له ژمنې خلاف زیات سوی هم دی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو له امریکا سره موافقه کړې و چې دوی به تاوتریخوالی کموي او د افغان مسلمان اموژنه بدروي. برعکس، دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. افغان حکومت او طالبانو یوې خو هم سا کال پسرلنی عملیات نه اعلان کړي، خو د جګړې ډګر یې ګرم ساتلی و. هڅه مو وکړه چې د دغو جګړو له امله په تیرو درې میاشتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د افغانستان له امنیتي او دفاعي بنسټونو معلومات ترلاسه کړو، خو بریالي نه سو. طالبان بیا د خبره ردوي چې دوی امریکا سره په هوکړه کې د تاوتریخوالي یا د اور کمپ په مسله اسلاسوي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی روان مریض کال خپل پسرلني عملیات اعلان نه کړل او د انساني ترحم له مخې خپلې حملې له سلو څخه څلوېښت فیصدو ته راښکته کړې. مجاهد زیاتوي چې طالبان په تعرضي نه بلکې په دفاعي حالات کې دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم په امریکا کې یوې غونډې ته ویلي وو چې له طالبانو سره د امریکا په هوکړه کې په اورکم بحث نه و سوی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په نهه ویشتمه نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک سوه. له هوکړې وروسته یوه اونۍ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اورکم او په تیر کوشني اختر کې بشپړ اوربان وسو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وای دا چې جګړې زیاتې سبي نو د بین الافغانی خبرو په شروع کې دوی نه وړه اغیز کړی. د ولسی جرګې غړی شینکی کړو خیل ازادي راډیو ته وویل
دا خو انتظار کېدلو چې باید واقعا امریکا په تاوتریخوالي کمولو کې باید جدي همکاري کړو، همدارنګه منطقوي همکاران لکه پاکستان چې طالبانو باندې خپل تاثیرات لري باید چې د تاوتریخوالي کم شوی وای او واقعا هغه ذهنیتونه برابر شو تر څو پورې موږ به افغاني بزکاتو تللی وای، ځکه چې هم هر څومره دغه تاوتریخوالی زیات شي فکر کوم چې دا فاصله زیاتېږي او د خلکو اعتماد په خبرو اترو باندې کمیږي. دا یوه لویه صدمه ده چې ورسېدل او امیدوار یم چې راتلونکي کې په دې باندې واقعا کار وشي او تاوتریخوالی کم شي.
نوموړي له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی را کم کړي او اوربند ته چمتو سي څو بین الافغاني خبرو ته لاره هواره سي.
دوستانو مخکې مو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام په اړه رپورټ واورید. همدې جګړو د دوام د رپورټونو په ترڅ کې له کونړ ولایت څخه یو راپور لرو چې چارواکي وایي په دانګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان د لشکر طیبه ډلې 200 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې دا عملیات څه مهال او څنګه سوي دي، څه پرمختګونه لري، له روح الله انوري به واورو.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیره شپه افغان ځواکونو د دانګام ولسوالۍ شونټو ناو کې عملیات ترسره کړي چې پکې د پاکستان پوز پورې د تړلو دوه پاکستانی وسلوالو ډلو لشکرې طیبه او لشکرې جنګوي 12 تنو ته مرګ ژوبلا وخته ده.
لشکرې طیبه او جنګوي چې د مراوختي وو دوی بوختل چې په دغه سیمه کې نامنی رامنځته کړي، نو هغه و چې د اطلاع سره سم قطعات او جستامونه د شپې عملیات په وکړه چې د عملیات په نتیجه کې تقریبا 12 کسه څلورې د منځه تللي دي، څه زخمیان دي، وسلې هم د منځه تللي دي او نور معلومات به انشاءالله راورسیږي.
د والی په خبره چې له کومې ورځې په افغانستان کې د سولې راتګ دپاره د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیل کېدو خبرونه زیات شوي، نو ورسره سم د ډیورن فرضي کرښې له هغې غاړې نه کونړ ته د لشکرې طیبې او نورو وسلوالو ډلو د جنگیالی و راتګ هم زیات شوی دی.
دغه ډالې والکې چې همیشه یې په دې وطن کې اور بل کړی دی او د دې وطن کې مشکلات او ستونزې ایجاد کړي دي، دوی بیا تلاش کوي چې دغه مذاکرې ناکامې کړي او د موږ هغه جګړه ته ګرمه وساتي.
د کونړ اوسیدونکي وایي د ډیورن فرضي کرخې دواړو خواو ته د پاکستاني وسلوالو ډلو نوي خوځښتونه اندېښمن کړي. د دوی په خبره چې پاکستاني وسلوال هڅه کوي چې په افغان ځواکونو بریدونه وکړي او افغان حکومت او وسلوال طالبان پر یو بل بې باور کړي او جنگ د پوخا په څیر دوام وکړي. گوهر رحمان او محمد اسف وایي
الله هر ورسته چې په قطر کې د افغان طالبان او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو، د افغانستان گاونډي هیوادونه هڅه کوي چې دغه هوکړه لیک بریلې نشي. په افغانستان کې په بیلابیلو ډولونو خپل بریدونو ته ادامه ورکوي، افغانان نه ګرځوي تر څو دغه د سولې روانه پروسه ثبوتاش کړي او افغانانو سولې ته ونه رسېږي.
موږ پر دې تمه وو چې حالات به سمون ته راتلاړ شي، برعکس شو. تاسو وګورئ د علماو وژنه، ترور، حملې، یعنې دا هغه څه دي چې د دغه تړون برعکس کار وشو. یعنې امیدونه وو د سولې، امیدونه د امن، امیدونه د بیا رغونې وو، خو متاسفانه چې نن موږ دغه تړون نه وروسته چې کوم حالات ګورو، نو موږ افغانان لا هم نور بې باوره شو په سوله باندې.
خلک وایي د تیرې فبروري میاشتې په 9 نیټه په قطر کې د وسلوالو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د هوکړې لاسلیک کېدو افغانان تلپاتې سولې راتلو ته هیله مند کړي ول، خو دا هیله مندي هغه وخت په ناهیلۍ بدله شوه چې دواړو خواوو په یو بل بریدونه وکړل، او یا هم داسې وژنې او چاودنې وشو چې لا تر اوسه یې چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي راډیو څخه مشهمنې خبري مجله اورئ. افغان سیاسي کارپوه، لیکوال او شاعر اسدالله ولولجی چې تیره ورځ د کورنۍ توغړې په پغمان ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې ووژل شول، اوس وایي شاعر رامنځته سوې پېښه ترهګریز اړخ ولري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې پېښې د څېړلو لپاره جدي پلټنې پیل شوي دي، او په نږدې راتلونکي کې به یې عاملین د قانون منګولو ته وسپارل سي. خطر پر دې نور تفصیل راکوي.
تیره ورځ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د افغان سیاستپوه، لیکوال او شاعر اسدالله ولولجي د کورنۍ څلور غړي په یوه چاودنه کې ووژل شول. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم، خو ښاغلی ولولجي وایي ښایي رامنځته شوې پېښه ترهګریز اړخ ولري. د ښاغلي ولولجي په خبره ترهګر په چاره هم نه کوي، او آن امیدوارې ښځې او نوزیږي ماشومان هم په روغتون کې وژني. نوموړي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دی وی ممکن رامنځته شوې پېښه ترهګریز اړخ ولري، خو زه نه پوهېږم، ولې په تمه یم چې د امنیتي بنسټونو د څېړنو پایلې څه راباسي. خو زه چې تر کوم ځایه فکر کوم، په موټر کې لوړاندې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. ترهګر چې په هر ډول وي خپل کار کوي. د ښاغلي ولولجي میرمن، لور، وریره او د میرمن د خور لور یې تېره ورځ د پغمان ولسوالۍ په عینو سیمه کې ووژل شول. امنیتي چارواکو پېښه ماین چاودنه ګڼلې ده. پغمان د کابل هغه ولسوالۍ ده چې د جمعې په ورځو کې په سلګونو کابلیان د تفریح لپاره ورځي. ښاغلی ولولجي د افغانستان له پېژندل شویو سیاستوالو، شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. نوموړي د هېواد په ځینو سیاسي مسایلو له یو شمېر ټلویزیونونو سره خبرې او مرکې هم کړي، او په سیاسي بحثونو کې برخه اخیستې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د رامنځته شوې پېښې په اړه جدي پلټنې پیل شوې دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دی
وی دا بریدونه د ترهګر د کړنو یوه برخه ده، او غواړي په دا شان بریدونو سره زموږ د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي او عامه نظم ګډوډ کړي. زموږ ژمنه له خلکو سره دا ده چې دغه ډول ترهګر به زموږ له سترګو پټ نه پاتې کیږي، او هر ځای چې ګیر شي د قانون منګولو ته به وسپارل شي. له دې وړاندې هم په کابل کې په یو شمېر سیاسي، دیني او پوځي کارپوهانو بریدونه شوي دي. مولوي ایاز نیازی، عزیز الله مفلح، سمیع الله ریحان، بصیر حقانی، زلمی وردک او وحید مجده هغه کسان دي چې تر دا مهاله د ترهګریزو بریدونو په پایله کې په کابل کې وژل شوي دي. دغه شان احمد سعیدی، محمد حسن حقیار او یو شمېر نور بیا په دا شان بریدونو کې ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دغو کډوالو کې ځینې دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې لا هم په میلیونونو افغانان په بهرنیو ملکونو کې میشتي او د کډوالۍ سختې شپې ورځې تېروي. په دې کډوالو کې یوه کم عمره افغان کډواله ده چې د پاکستان په کوټ ښار کې ژوند کوي، او په سختو حالاتو کې خپل زده کړې جاري ساتلې دي، او هم له معذوره پلار سره د کور په پالنه کې مرسته او مزدوري کړې ده او کوي. محبوبه ترین پر خپلو خویندو ورونو سبقونه هم وایي څو سوکاله ژوند ولري. د مشال راډیو خبریال ایوب ترین مو د محبوبه مهرین له هلو ځلو خبروي.
مې
محبوبہ میرین حق افغان انجلی دا چی پا کوٹ کی ججدل او دا وڑکوال سخن ہے واجی دا تعلیم و تربیه سر امین لری بلکی دا تعلیم سر سر کار او مزدوری اخپل مور پلار سر مالی مرست کرده او ننم پا خپل دو خوندو او در ورونو بانی سبکان وای دا کوٹ پا سٹلیٹون کی دا کرای پا کور کی استوگر نونس کلن محبوبہ میرین و مشالی دو تا اول چی کل دا پاش پجم تولگی کیوا نو پلار پر موٹسیکل بانی اکسیڈنٹ وکڑی او دا میش لپارا معذور سو چی لعمل ہے دا خپل مور سره نه واجب و مزدوری کولو ته اړ سو بلکې خپل زده کړې هم رواني وساتلې
کار شروع کولم په یو انجوز او نومې آئیڈیو وو آغا سار لخا زا کشنیان تا درس ورکوالم آغا تایم کی او پیشین وخا چی دی زخپل درس پی سکول کی ویلم چی دی زخپل سبق پروسوی دی لیکن یونیورسٹی خو پات دی او زی تروس باندی زخپل فیملی سپورٹ کوم زکی چی زما خور او رور چی دی کشنی کشنی دی او زما پلار نسی کولی چی زم کار کوی او زما مورم نسی کولی چی کار وکی او انشاءاللہ پی فیوچر کیم زی سپورٹ کوم انشاءاللہ زی یو برائیٹ فیوچر خواہشمند دیم
محبوبا میرین هم په بلوچستان پوهنتون کې د انګریزي په څانګه کې زده کړې ترلاسه کوي خو د کرونا وبا له امله نه هیواز پوهنتون تړلی دی بلکې نوموړي چې په کور کې و ماشومان ته کوم سبق وایي نو هغه ماشومان هم د سبق لپاره نه راځي خو پر دې برسېره محبوبا وایي چې اوس دا د خامد کلاسي کارونه کوي
اوس چې د حالات داسې دی چې مطلب هر یو څوک په خپل کورونو کې دی نو موږ هم کوچنیانو ته درس درکونه بند کولی دی ځکه چې اوس کرنټین دی لیکن موږ اوس هم خپل کار چې دی نه دی بندول
محبوبا مېرین هغه وخت هم یادوي چې کله دی په لومړني ځل په خپل کور کې و ماشومان ته د درس ورکولو لړۍ پیل کړه
اول وار چې زه دلته شروع کولم یو څوک ماته سپورت نه دی کوله زه خپل په کور کې سٹارټ کولم او 15 سټوډنټ زما سره و بیا یونیسیار ماته معلوم سولا بیا انجوز ماته معلوم سولا نو بیا هغه ما د ماجرین لپاره ما درخواست کړه چې دلته هم ماجرین دی دوی ته هم تاسو سپورت وکړئ مطلب دوا دری کال ز خپل سپورٹ کوله اوس چې دی دری او سلور کال کیږي چې انجوز لخه دوی ته سپورٹ کوي او ما ته هم سپورٹ کوي
ته مې بابا مېرین مور رساګل بيبي وای چې کله پاکستان ته دوی راغلو نو د ماجرات ژوندو او لمړی پسته او بادام صفا کول بیا وړی پا کول او لیا به جوړول دغه ډول مې بابا او شوځي ته ولج ډول چې کله مې بابا پښپژم تلګي کیوا نو د پلار اکسیډنټ اوسو او هغه د مزوري لامل پر کور کښېنست
پدارش کی معذور شد کی
ډېر ساګل بيبي په ورځ کله د محبوبا پلار معذور سو نو د هغه وروسته د کور ټول ځمېداري پر محبوبا باندې راغله او محبوبا هم موټر ونغښته او خواري یې پیل کړه سار به لومړی و ښوونځي ته تله بیا چې به کور ته راغله اول به ماشومان ته د سکول درس ورکاوي بیا به مدرسه ورته ویلې او مازګر به د خامه کلاسي کارونه او نور خواري او مزدوري کوله په دې اړه په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR ویاندې میرمن هومیرا وایي محبوبا میرین یو افغان نجلۍ ده او د هغې د ژوند کیسه د خلکو لپاره یو ځلانده لار ده ځکه که څوک غواړي نو کولی سي چې ډېر څه وکړي خو که څوک څه نه کول غواړي نو د هغو سره بیا د کار نه کولو ډېرې بهانې شته
محبوبا میرین چې ہے وہ افغان ریفیوجی ہیں اور ان کی
میرمن عمر وای چې محبوبا چې کله په شپږم ټولګي کې و نو پلار په اکسیډنٹ کې معذور شو دا غوړسته نه یوازې د خپل کور پالنه کوله بلکې د خپل خوند او ورونو ترڅنګ و نور ماشومان ته سبقونه ویل او نن هم د پرمختګ په حالو ځلو کې بوخت ده د میرمن همیرا په وینا چې هغه ورځ لري نه ده چې کله به نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان به هم په محبوبا میرین باندې فخر او ویاړ کوي محبوبا میرین نن هم وای په کار دی چې ټول افغانان څوک چې د مهاجرت ژوند کوي په بارنۍ هیوادو کې ښه تعلیم و تربیه ترلاسه کړي ځکه چې سبا به دوی بیرته به خپل هیواد ته راستنیږي او د افغانستان په بیا رغونه کې به خپل کردار ادا کوي
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي
سمو ژغلا زدهی رادیو اوریا زدهی رادیو هر ورځ د سهار لوود ما شام تر وګړو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شار پنځه سپا په ټول افغانستان کې صفه او زیورې دلسي اوس په د یو روختیا اړوند یو مسله راوخلو په افغانستان کې روختي کارکونکو ته پر وخت معاشونه نه دی رسیدلې یو شمېر روختي کارکونکو چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کوي ازادي رادیو ته ویلي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي خو د افغانستان د امیر روختي وزارت مسولین بیا وایي ډیری یو کارکونکو ته ماشونه رسیدلی او یوازې هغوی چې قراردادونه یې نه دي لاسلیک کړي هغوی ماشونه پاتې دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو کې افغانستان ته له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې له بهر نه په کافي اندازه مرستې را رسېدلې، خو لا هم د هغو روغتیایي کارکوونکو ستونزه چې په دې برخه کې کار کوي پر ځای پاتې ده. یو شمېر دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دوه یا درې میاشتو را په دې خوا یې تنخواګانې نه دي اخیستي او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د روزګان ولایت د ولایتي روغتون سر طبیب ډاکټر نورالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا دا دوه میاشتې چې موږ ماشونه نه دي لیدلي او نه مو اخیستي دي، نو دغه د ماشوم مشکل موږ لرو سره پاتې. ډاکټران دلته د ډېرې اقتصادي ستونزو سره مخ دي، حتی ډاکټران صاحبانو دونه
ښاغلی نورالله وایي د روغتیایي تجهیزاتو له کمښت سره هم مخ دي او په وار وارې له چارواکو سره د ستونزې شریکې کړې دي. ډاکټر عبدالغفار سعید بیا په پکتیا ولایت کې د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د عامې روغتیا ولایتي مسؤول دی. دی وایي تر اوسه یې هېڅ ډول منظور شوی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا شرونه موږ په کرونا کې همدغه مسؤلیت اخیستی ده، خو کوم امتیاز چې موږ دپاره د عامې روغتیا وزارت له خوا نه منظور شوی تر اوسه پورې موږ نه ده اخیستی.
د لوګر ولایت د عامې روغتیا ریاست مشر رسول ګل سمر هم مني چې د کرونا په برخه کې روغتیایي کارکوونکو ته لا هم ماشونه نه دي رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له درې میاشتو را په دې خوا هغو روغتیایي کارکوونکو ته چې د عامې روغتیا وزارت له لورې د کووېډ 19 ناروغانو د تشخیص او درملنې په برخه کې کار کوي ماشونه نه دي ورکړل شوي، چې له جدي اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې افغان حکومت ته کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او نړیوال روغتیایي سازمان لخوا مرستې را رسېدلې، خو د دوی ستونزې ته رسېدنه نه ده سوې. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصومې جعفري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د قسمت معاشات کارکنان صحي کې د بخښه د معاشونو په برخه کې باید ووایم چې ځینو دغو کارکوونکو خپل قراردادونه نه وو لاسلیک کړي او یا یې هم بانکي حسابونه نه درلودل، نو ځکه یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. وزارت په دې برخه کې په جریان کې دی. خو د تجهیزاتو په برخه کې باید ووایم چې دا مهال په روغتونونو کې تجهیزات شته، کومو روغتونونو کې چې کم دي هغه وخت نیسي خو ټولو ته به ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمښت تر څنګ له ځینو نورو روغتیایي اسانتیاوو د کمښت او آن د نه موجودیت له امله شکایتونه سوي دي. روغتیا پالان وایي کرونا ویروس سره د ښې مبارزې په هدف باید لازم وسایل او تجهیزات د روغتونونو په واک کې ورکول سي او دغه شان د ډاکټرانو ستونزو ته په وخت رسېدنه وسي. مخکې تر دې د افغانستان د طبي شورا رئیس نسرین اوریاخیل یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو کوم ډاکټران چې کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې کار کوي له میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ورکول سوي، چې دې ستونزې د دوی پر روحیې اغېز کړی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو د دې ماښامنۍ خبري مجلې په پای شیبو کې یو بل راپور هم لرو. هغه دا چې یو امریکایي کمپنۍ غواړي چې په بالون کې خلک له مځکې څخه باندې درې زره متره لوړ پورته کړي او له پاسه د مځکې سیل ور باندې وکړي. دا بالون به د راتلونکي میلادي کال له پیله د مځکې اتموسفیر ته الوتنې پیل کړي. تفصیل اسمت سروان راکوي.
د ټکنالوژۍ یوه کمپنۍ یا سټارټ اپ غواړي چې داسې بالون او کپسول جوړ کړي چې خپل سپرلۍ له مځکې 10,000 فوټه لوړه بیایي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې سپیس پراسپیکټیو امریکایي سټارټ اپ اعلان وکړ چې سیلانیان به له مځکې 10,000 فوټه لوړ وخېژوي، چې له پاسه سمندرونه، مځکه او په مجموع کې د مځکې ګردوالی وویني. سپیس پراسپیکټیو سټارټ اپ د نیپټون په نوم د دې فضا بیړۍ پر جوړولو بوخت دی او وایي چې په دې بالون کې به نه دننه ځای شي. بالون داسې ډیزاین شوی چې شاوخوا یې سترې کړکۍ دي او پکې ناست کسان په اسانه لاندې د مځکې سیل کولی شي. ټاکل شوی ده چې دا بالون په ازمیشتي یا تجربوي ډول د راتلونکي 2021 میلادي کال په لومړیو کې والوزول شي، خو هغه بیا چې سټارټ اپ د سیلانیانو د ټیکټ لپاره ایښې ده ډیره لوړه ښکاري. د سپیس پرسپیکټیو مسؤلان وایي چې د وطن د ټیکټ بیه یې نږدې 125,000 ډالر ټاکلې ده. خو داسې ډیر کسان شته چې په داسې په زړه پورې سفر د دومره پیسو لګولو ته تیار دي. د سفر ټوله موده شاوخوا 6 ساعته ده چې په دې کې 2 ساعته په پورته کېدو، 2 ساعته په فضا یا د مځکې په اتموسفیر کې په سیل او 2 ساعته بیرته مځکې ته په راګرځېدو لګیږي. سپیس پروسپیکټیو سټارټ اپ غواړي چې خپل بالون د فلوریدا د کیپ کانوورال له کینیډي فضایي مرکزه والوزوي. کپسول یا بالون به په اتلانتیک سمندر کې سهار وختي کښته شي او هلته به یوه بیړۍ ورته تیاره ولاړه وي چې سپرلی خپل اصلي تمځای ته ورسوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو مننه کوم چې د نن ورځې پروګرامونه مو را سره واوریدل. زموږ خبرونه کې چې تاسو نه یې اوریدلې د ورځې په اوږدو کې، نو کولای شئ چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ شئ او خبرونه مو بیا ځل واوري، هم راپورونه او تحلیلونه مرکه واوري پته مو